افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي د لويش پړسمه د فبروري میاشتې 15. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمېر شزي وربلل شوي. په پیل کې خبرونه. د ملګری ملتونو د ماشومان مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګ په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% یې نجونې دي، په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د اکشن به ماښام په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړې. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې بریټ په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا بریټ د کابل د 15 ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسټه کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسټه کې موټر د تلاشي په پلمه درول او ځوان نجونی او پخوانی امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې بریټ او د ازادي جبهې د ادعا په تړاو څنډې ویلي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمندانۍ په یوه لمه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان شوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 13 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. په چیلي کې د ځنګلونو د اور لګېدنې په پیښه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه لږ تر لږه 99 ته لوړ شو. د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر شایي تر دې زیات شي، ځکه د پلټنې ډلې په ویجاړو شویو ساحو کې پلټنه بوختې دي. په سیاحتي ساحلي سیمه والپارایسو کې د اور د مړ کولو هڅې روانې دي. په دغه هیواد کې د اوړي پر مهال د هوا تودوښه ډېره لوړه سوې وه چې په تیرو دوو ورځو کې تر 40 سانتي ګرادو اوښتې ده. ترکیه موافقه کړې چې مصر ته خپلې هغه بې پیلوټ الوتکې برابرې کړي چې خورا زیات محبوبیت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دغه اعلان پرون یکشنبه وکړ. ترکیه او مصر ترې وی لسیزي کړکیچ ورسته خپل اړیکې عادي حالت تر ګرځولې دي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14 مصر ته سفر وکړي. دا لکه چې انقره او قاهره تیر کال د سفیرانو په ګمارولو سره خپل اړیکې عادي کړې، لومړی وار دی چې اردوغان مصر ته ځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي د اړیکو عادي کول د مصر لپاره مهم دي، ځکه ځانګړي ټکنالوژي ترلاسه کوي. د هغه په وینا ترکیه دا منلې چې مصر ته به بې چلوونکي هوایي واسطې او نورې ټکنالوژي برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یکشنبه خبره شوه. هغه ویلي یوازې په پاوز کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي، بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخصه سي څوک د اوکراین رهبري کولای سي. ولودیمیر زلنسکي د ایټالیا له آر ای آی ټلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې زیات وړاندیزونه شته چې دی غواړي د پاوز قمندان والری زالوژنی لیری کړی. زلنسکی په جواب کې ویلي دا د خلکو مسله ده چې د اوکراین رهبری څوک وکړي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي یوازې په پاوڅ کې نه بلکې د ګڼو دولتي ادارو د چارواکو د بدلولو خبره کوي. ځینې اختلافات وروسته له هغې رابرسېره شول چې اوکراین تیر کال ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. دغه روسي ځواکونه د اوکراین د جنوب او ختیځ د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې پراته دي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخېته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر شزی وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د شوزو د برخې مرستیالی هیدربر ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
De khuzu faalan yo de khuzu de haqqono mudafin dire pakhtuni ke wiche da shpak kasan batsuk ghora kri aw aya padish pago kasan ke ba haq khazi ham shamil wiche to Taliban o parzid dridli no binana da pa da bish pad ishtirak mana na warkawi.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوحې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوحې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوحې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر ډیره هاده پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورس کې اقلا نیو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اردن کو کله چې 2021 کال دی اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستېږي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا درس شروع کی، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکر من یو، اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچنی کتابونه ما د ځان سره وړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کې نه ورځې ونی سم کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پټانګي؟
واقعا چې ډیر تنګه، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کې څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تضمین کړم. ما غوندې ډیر کسان دې باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې د لري غلي دی او غوي ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دغه فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې بیرته خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او ابرو چې موږ درلود له کار مو کوي وظیفه مو کوله په ټولنه کې په اجتماع کې د کار په محیط کې